په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاست نوري هرکلی کوم. ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی دی. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمله عمله د مړینو د کموالي خبره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره بیا افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په باب خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د دې ټولنې د مرستې یوه نوې بسته کابل ته ورسېده. د چارواکو په وینا په دې نویو مرستو کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات شامل وو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل عمله د مړینو د کموالي خبره کوي. د وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیت مثبت کمتر
د مثبتو مواردو شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجر دغه راز وویل د زمري په څلې رښتمه د طالبانو له واکمنۍ دو رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څه ډیر زیات دی چې راپورونه ورکول کیږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ولډرو میټرز د وی پانل مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له عمله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شوو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمنه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کنټاکي کې چې د طوفان ځپلو 5 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په 10 شاوخوا د 150 طوفانونو یوې څپې ځپلی و چې له امله یې والي اند بشر د لږ تر لږه 80 کسانو مړینې تایید کړی دی. د کنټاکي مایفیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې یوه قوي طوفان له خاورو سره یو کړی دی. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیز کنټاکي او اتنیسي پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه کې ډېره ویجاړي رامنځته کړې. د میزوري او الینویس ایالتونه هم د طوفانونو دغې څپې سخت ځپلې دي. هوا پیژندونکو ویلي هغه قوي طوفان چې پر کنټاکي لګېدلی ریکارډ ماتوونکی له 300 کیلومترو زیات واټن وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې متحده عربی اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت وروسته له هغې ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیک اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربي اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون په اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک په اړوند مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بلاروس څخه د هېواد ته د زرګونه غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمني او پولند ترمنځ د اختلاف ټکي هم شته. پولند د نارت ستریم دوه د نلیک له جوړولو سره چې د روسیې طبیعي ګاز مستقیما جرمني ته لیږدوي مخالف دی. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسیې فشار زیاتولی شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 13 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کېږي. د حکومت مخکنی پلان د جنوري پای و. هغه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې بریتانیا د او مایکرون له بدلیدونکې څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد د مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق له لارې ملي ماموریت اعلان کړ، ویل د واکسین د تطبیق مرکزونه به اووه ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوي ساینس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې د او مایکرون له ګواښ سره مخامخ دي، د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد د واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عام روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره څلور ډیر شروختونونه او د کورونا د ټیسټ دولس لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت منی چې د پخوانی نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه پټه پدریدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روختونونو د بیا پرانیستو په اړه لنړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت صحتامی امارات اسلامی افغانستان
ده افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي، د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجر زیاته کړ چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په څلورو پنځو ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجې هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یو هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل پلاوه تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متعممه ناروغۍ ولري لکه شکر لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونو ناستي یا د هیواد بهر تللې دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کووید 19 د نویو پیښو د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همداراز د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه وو ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر پرون د دې وبا په اړه یو لړ نوي معلومات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو او ریډیو آزادی رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلی شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زما همکار اسدالله لودین د افغانستان په اړه د یو شمیر لویدیزو مطالبو د لویدیزو ورځپاڼو پاڼې اړولې او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلی ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لا زیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 98% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلی دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معامله کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال له افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي، عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي، ممکن د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت له هغه پلان لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمیر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي، د برېټانیا د کورنۍ چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو، خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوي کړي. د ګارډین په لیکنه، په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په 13 اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو، خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د ولولپوري چارواکي په حواله لیکلي، دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت په خوانی مسول ادم تامسن ګارډین ته ویلي لنه خو نه خانو داسې ښکاری چې بریتانیا کې د افغانانو د مشتیدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له مات سره مخامخ شو. په بریتانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا میشتیدو د پلان وپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده،